افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورېده ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه ازادي مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. پایل دې سات په خبرونو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي چې پرونې په بشري چارو کې ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال او د بیړنیو مرستو له همغږی کوونکي مارټین ګریفت سره په کتنه کې په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. توماس ویسټ بیګانه وخت په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې د دغو خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې متحده ایالات د افغانانو د اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره د بشري مرستو مخکښ تمویلونکی پاتې شوی دی. خاغلی ویست ویلی د دې منندوی دی چې په لیکونکو شریکان مرستې د نړیوالو اصولو مطابق رسوي. د افغانستان لپاره د امریکا شارز د فیر کرنډکر په دې وروسته یو کل ازادي راډیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې وویل چې متحده ایالاتو د 2021 کال له دوبی رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، له دې هېواد سره د څه باندې $2 میلیارډ بشري مرستې کړې دي. د آسیا پراختیایي بانک له افغانستان سره د $400 میلیون مرسته تصویب کړه. دې بانک پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دغه تازه مرسته د زیانګالو افغانانو د لاسنیوي په ځانګړي توګه ښځو او نجونو ته ځانګړې شوې. د خبر پاڼې له مخې ټولې دغه پیسې به د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا لګول کېږي. د آسیا پراختیایي بانک ویلي د دغو پیسو $100 میلیون د خوړو نړیوال پروګرام ته ورکول کېږي چې له 1,300,000 زیات افغانان تر پوښښ لاندې راولي. د مرستې $200 میلیون یونیسف ته ورکول کېږي چې په لسو ولایتونو کې د 5 میلیون ماشومانو ملاتړ پرې وکړي او 5,000,000 له کرنې د ودې د ملاتړ پر چارو لګول کېږي. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي تر پایه له افغانانو سره د مرستې لپاره د $1 میلیارډ مرستو غوښتنه کړې وه. ترکیه افغانستان ته شل ټونه درملو او طبي وسایلو د لیکت خبر ورکړی دی. د ترکیه اناډول خبری اژانس پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې په دغه مرستو کې د ایکس رې ماشینونو په ګډون یو شمېر پرمختللي وسایل شامل دي. دغه طبي مرستې په کابل کې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت سپارل شوې دي. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې مالی مرستې ورونه رسیږي. په افغانستان کې به شاوخوا 8 میلیونه خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. د افغانستان د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو یو مخالفه ډله ادا کوي چې په کابل کې د طالبانو د حکومت وو غړو ته مرګ ژوبل اړولې. د جبهه په خپل ایکس پانه کې ویلي چې دغه چریکي برید پرون ماخام د کابل په بادام باغ سیمه کې د طالبانو پر یوه پوسته کړی چې په نتیجه کې د دوی په ټکو څلور تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت امنیتي سرچینو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. ازادي راډیو هم په خپلواک توګه د دې خبر پخلی نشي کولای. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش وایي په اوکراین کې د روسیې جګړه جیوپولیتیکي لانجې او اختلافونه ډېروي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ګوتیرش پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د روسیې جګړه د غراز د سیمې ثبات ګواښي او اټومي خطر زیاتوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه غونډه د دې سازمان له عمومي اسامبلې سره هممهاله جوړه شوې وه. روسیې د 2022 کال د فبروري په 14مه پر اوکراین یرغل وکړ چې لا هم دوام لري او د پایترسي دوت سره کې نخکاری بلورته. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د روسیې د ویټو د حق په وړاندې د ملګرو ملتونو په کمزورتیا خواشینی څرګنده کړې او د امنیت شورا د پراخېدو غوښتنه کړې ده. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وایي د موسکو او تهران ترمنځ اړیکې یو نوی پړاو ته رسیدلې دي. شویګو پرون چهارشنبه تهران ته د سفر په مهال دا خبرې کړې او په وینا یې د دوی اړیکې د لویدیز د ډیرو هیوادونو له مخالفت سره سره ښې شوې دي. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس د شویګو په حواله ویلي پر روسیې او ایران د لویدیز لخوا د بندیزونو فشار بې ګټه دی او زیاته کړې ده چې د موسکو او تهران تعامل نوې کچې ته د رسیدو په حال کې دی. لویدیز پر ایران تور پورې کوي چې روسیې ته د اوکراین د جګړې لپاره پوځي تجهیزات په ځانګړي توګه د شاهد په نوم ډرون الوتکې ورکوي، خو ایران دا تورونه رد کړي دي. ازادي راډیو اوري خبرونه مو له ازادي راډیو واورید. لکه څنګه چې خبرونه په امپایل کې مو ول دي، خبرونه ډیر به خدي ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري ام برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به دا واوري چې نن د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ ده. د سولې د نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې روان وضعیت په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده، خو تر هغه مخکې اروپایي ټولنې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره له افغانستان سره د 140 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. دا د اروپایي ټولنې د هغو مرستو لړۍ ده چې په تېره ډسمبر میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا کار ته د ښځو د نه پرېښودو په غبرګون کې درول شوې وه. د اروپایي ټولنې مسؤولان وایي دغه پیسې به طالبانو ته نه بلکې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ته ورکول کېږي چې اړو کسانو ته خدمتونه وړاندې کوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
اروپایی ټولنه وایي افغانستان ته وروسته تر دې د بندو شوو پیسو د ازادېدو پریکړه وکړه چې شپږ میاشتې د ښځو لپاره د ښځو په وسیله د یوې تګلارې څارنه او ارزونه وکړه. په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د کمیسیون یوې ویاندې انا پیسونیرو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ډاډ ترلاسه کړی چې افغان ښځې او نجونې د مرستو د ویش په ټولو اړخونو کې ګډون لري. نوموړې زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې 140 میلیونه یورو مرسته به د زده کړو، روغتیا، کرنې او د افغان میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا پر لارو چارو لګول کیږي.
افغانستان ته د پیسو لیږدولو پریکړه چې د طالبانو لخوا محسوسو کې د ښځو د کاربندیز له کبله ځنډول شوې وه، وروسته تر دې بیا وشوه چې موږ شپږ میاشتې د ښځو لپاره د ښځو په وسیله د یوه اصل څارنه او ارزونه وکړه. دا اصل دا ډاډمنوي چې افغان ښځې او نجونې د مرستو رسولو په ټولو چارو کې ونډه لري.
اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو وروسته تر هغه افغانستان سره مرستې وځنډولې چې د طالبانو حکومت په تېره دسمبر میاشت کې په نړیوالو او کورنیو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. دغو نړیوالو بنسټونو استدلال کوو چې د ښځو له ګډون پرته دوی د مرستو رسولو چارې په عادي او منظم ډول مخته نشي وړلی. که څه هم د ناروې د کډوالو شورا او یو شمېر نورو مرسته کوونکو ادارو وویل چې طالب چارواکو د دوی ښځینه کارکوونکو ته د بیرته کار کولو ژمنې کړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د نویو مرستو په تړاو خپله اعلامیه کې دا معلومات نه دي ورکړي چې طالبانو بیرته د خیریه موسسو ښځینه کارکوونکو ته د کار کولو اجازه ورکړې او که نه، خو یوازې دومره یې ویلي چې دوی د مرستو رسولو په چارو کې د ښځو په ګډون ډاډمن شوي دي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون ویانده انا پیسونیرو وایي افغانستان سره شوې نوې مرسته طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د نورو چینلونو له لارې د افغانانو پر اړتیاو لګول کیږي.
The EU funds will continue to be directed through UN agencies.
دا پیسې به د ملګرو ملتونو ادارو، نړیوال بانک او په افغانستان کې نړیوالو موسسو ته ورکول کیږي. د دې مالی ملاتړ هدف دا دی چې د افغانانو د لومړنیو اړتیاوو پوره کېدو ته کار وشي. د افغانان دا مهال په خپل هیواد کې له اندېښمنونکو ننګونو سره مخامخ دي.
اروپایي ټولنه وایي نوې 140 میلیونه یورو مرسته یې افغانستان سره د مرستو د هغې 1 میلیارد یورو د بستې برخه ده چې 2021 کال په اګست کې اعلان شوې وه. د دوی د معلوماتو له مخې د دغې بستې 980 میلیونه یورو افغانستان ته لیږدول شوي چې 500 میلیونه یې د افغانانو پر لومړنیو اړتیاوو او 480 میلیونه یې پر بشري مرستو لګول شوي دي. له افغانستان سره دا نوې مرسته داسې مهال اعلانېږي چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1.5 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او تازه د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمیر مرستندوی موسسو د مرستو د کمښت د عواقبو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوویشت او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. آیا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د هېواد د یوه نسبتا امن لرونکي هېواد په توګه کتل کېږي او که بیا هم په هماغه پخوانۍ بڼه، یعنی واک ته د طالبانو له رسېدو مخکې چې هره ورځ به د خونړیو بریدونو او د ناامنیو د پیښو راپورونه ورکول کېدل؟ د یو شمېر کارپوهانو په باور جګړه په افغانستان کې ختمه شوې خو رښتینې سوله تر اوسه نه ده ټینګه شوې. د طالبانو سرپرست حکومت بیا وایي اوس په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ دی. په دې تفصیلي راپور کې مو د سولې د نړیوالې ورځې په پلمه د افغانستان روان وضعیت کتنه کړې ده.
نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ د خو یو شمېر افغانان وایي چې تر اوسه په دې هیواد کې رښتینې سوله نه ده راغلی. ملګرو ملتونو دغه ورځ د سولې د ارمانونو د پیاوړتیا اوربند او تاوتریخوالي ته د نویلو په موخه اعلان کړی ده. خو دغه سازمان زیاته کړې چې رښتینې سوله ته رسېدل یوازې په ځمکه د وسلو ایښودل نه دي، بلکې داسې یوې ټولنې ته اړتیا ده چې ټول غړي احساس ولري، وده وکولی شي، او په دې کې د داسې چاپیریال رامنځته کول شامل دي چیرې چې خلک د نژادي توپیر پرته له مساوي چلند نه برخمن شي. سره له دې چې طالب چارواکو د خپلې واکمنۍ را په دې خوا تل ادعا کړې چې د دوی له واکمنۍ سره په افغانستان کې سوله ټینګه شوې، خو د دوی لخوا د افله اعلان سره سره وخت ناوخت د پخوانیو پوځیانو د هدفي وژنو راپورونه خپرېږي، او له دې سره د طالبانو مخالفو جبهو د دوی پر پوستو بریدونه او چاودنې هم کوي. بلخوا افغانستان په تیرو دوو کلونو کې چې طالبان واکمن شوي، د سترو سیاسي، ټولنیزو، بشري حقونو او اقتصادي بدلونونو شاهد دی، او دا مهال د ملګرو ملتونو په وینا دغه هیواد یو تر ټولو ناوړه بشري بحران تجربه کوي. له دې سره په خوا کې د کابل یو اوسیدونکی چې نوغاړي نومې په راپور کې واخیستل شي او د درېو اولادونو پلار دی، ازادي راډیو ته وویل چې له دوو کلونو راهیسې وزګار دی، اقتصادي ستونزې ترې ارامښت اخیستی او سوله یې تر اوسه نه ده تجربه کړې.
دا سوله څه معنا لري چې ما په کور کې ډوډۍ نه ده، زمونږ په کور کې کرایه پیسې نهشته، ما بچیان مریض دی، ما ته خرڅه ما په غاړه دي. دا وګوره دا سوله څه معنا راکوي؟ سوله دا معنا وخت ورکوي چې ما په کور کې دا ډوډۍ وي، دا دسترخوان مې ډک وي، دا بچی مې مکتب ته ورسي. دا خو دا سوله کوم معنا نه لري اوس چې دای وایي. اوس وګوره چې دا خو نیستي ده، په نیستۍ کې اصل جنګ اوس شروع دی.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو لګول او له زده کړو، کار او ټولنیزو چارو څخه د دوی منع کول د سولې د نقص ښکاره نښې دي چې د ټولنیز برابرۍ مفهوم هم پکې شامل دی. له دغو فعالانو څخه یوه سمیرا خیرخوا ازادي راډیو ته وویل
پاپاردیات جنسیتی طالب قد علم کرده در افغانستان
ده طالبان و جنسیتی توفیر زیاد شوی. هر ورز افغان میرمنه ده قیمت ور کوی، دوی ناامیدی تجربه کوی، دوی لده وزیت نزیاد رنزوری دوستانی وزیت زمخی ده دی دول ظلم او بی وزلی سره چه پا افغانستان کشتون نری صوره هیچ معنی نلری.
در افغانستان وجود داره هیچ معنی نداره.
کلانه چه ده طالبان حکومت واکمن شوه انجون لشبگم تولگی چخمانه شوی او تیر کال ده پوهانتونون دروازی هم دو دی پر مخ و ترل شوی. پا دیر و دولتی و طول و ندولتی دارو که ده خوز و کار منه شو. پا سنگارتونونو که هم لدوی چخده کار کولو فرصت و اخستل شو. پا تفریحی پارکونو که سپورتی تالارونو که خزینه حمامونو و لمحرم پرتا د دوی په لری واټن سفرونو هم بندیز ولګول شو. خود طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړی دي. خو د شخړو د حل چیړونکو لیزا سروش وایي د سولې اصطلاح یوازې د وسلوالو شخړو د پای ته رسولو په معنا نه ده، بلکې موخه د بشري حقونو او د ډیموکراسۍ د اصولو مراد کول دي. میرمن سروش ازادي راډیو ته وویل
اما اکنون در افغانستان قانون نیست، نظام حکومتي وجود نداره، آزادی فرد
اوس په افغانستان کې قانون نشت. دولتی نظام نشته، د خلکو فردی، سیاسی، ټولنیز، کلتوري او مدني ازادي سلب شوي. خلک شخصي او اقتصادي امنیت نه لري، ټولنیز عدالت پکې نشته. ټولنه او زرګونه خلک د فقر تر څخه لاندې ژوند کوي.
وجود نداره، هزارها انسان زیر خط فقر زندگی میکنند.
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دعا کړې وه چې بشري حقونه تر بل هر وخت په افغانستان کې ښه ټینګ شوي. خو وروسته له هغې چې د 2020 کال په اګست میاشت کې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، یو شمېر زیات افغانان د امنیتي ګواښونو په ګډون د ځینو ستونزو له امله له افغانستان نه ووتل او نورو هیوادونو ته کډوال شول. بلخوا د بشري حقونو یو شمېر بنسټونه د طالبانو حکومت د افغانانو له بشري حقونو څخه په سرغړونې تورن کړی دی. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما په یو راپور کې دعا وکړه چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې عمومي بخښنې ته درناوی نه دی کړی او د تیرو حکومت د غړو په وړاندې له بشري حقونو څخه د سرغړونې له 800 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د یونما د راپور له مخې په دغه سرغړونې کې غیر قانوني وژنې، په خپل سر نیول، شکنجه، ناوړه چلند او ګواښونه شامل دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دغه راپور ته غبرګون ښودلی، ویلي و چې په افغانستان کې له هم سرتاسري افوا پر خپل ځای ده او راپورې بې بنسټه بللی و. خو د هوایي ځواک یو پخوانی افسر چې په ایران کې اوسیږي او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل، شازادي راډیو ته وویل چې دی او د هغه دوه زامن چې پخواني سرتیري هم و، نه میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا دوه ځلې نیول شوي او شکنجه شوي دي.
شاوخوا نه میشت مخکی موږ دوه ځلې د قصبی په 15مه حوزه کې د طالبانو لخوا وغوښتل شو. ډیر سخت وهلو، په ډیر ظالمانه ډول وهل کول او برېښنا ته ورکړو. شل ورځې وروسته د دویم ځل لپاره یې موږ وغوښتلو چې تاسو درې وړه په اردو کې یاست، وسلې لرئ، موږ ته یې راکړئ.
خو طالبانو تل دا ډول ادعاوې رد کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي چې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د نامنیو کچه راټیټه شوې او امنیتي وضعیت نسبتا ښه شوی دی. پوځي کارپوه محمد نعیم غیور ازادي راډیو ته وویل خو دا په دې معنی نه ده چې افغانستان له رښتینې سولې او ثبات څخه برخمن دی.
متاسفانه برخی از افراد و نیروهای خود طالبان و همچنان گروه‌های
لبد مرغه د طالبان و زینی کسان او ډیری هغه ډلې چې د طالبانو پر ضد دي او همدارنګ له مخدره موادو څخه نیولی تر اختطاف، فصلوالو، غلو او داسې نور جرمونه دا ټول هغه موارد دي چې په افغانستان کې بې ثباتی رامنځته کړي.
بې ثباتی در افغانستان وجود داره.
خود طالبان حکومت چې په ټول افغانستان کې د امنیت د ټینګولو ادعا کوي وایي چې د فساد او جنایي جرمونو مخاینی ولیده. دا په داسې حال کې ده چې نږدې درې میاشتې وړاندې د سولې او اقتصاد نړیوال انسټیټیوټ افغانستان ته نړۍ تر ټولو بې ثباته هیواد اعلان کړ. د یادونې وړ ده چې د دوحې تړون چې د 2020 کال د فبروري په 9 په قطر کې د طالبانو او د افغان سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ترمنځ لاسلیک شوی و. افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل له نورو وسلوالو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د کون او لتیر جمهوریت نظام سره خبري هغه مهم موارد و. له دې سره په خوا کې د سولې خبري د افغانستان د پخواني جمهوریت نظام د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبد الله عبدالله په مشرۍ د همدې کال په سپتمبر میاشت کې په قطر کې د طالبانو له استادو سره پیل شوې وي. خو کومې نتیجې ته رسیدو پرته د 2020 کال د اگست په میاشت کې د افغانستان ولایتونه یو په بل پسې د طالبانو تر ولکې لاندې راغلل او ځینې حتی له جګړې پرته سقوط شو. او د تیر جمهوریت نظام ولسمشر محمد اشرف غني له افغانستان په وټلو سره د هیواد رنګ او د اگست په 15مه د افغانستان وخت طالبانو تلاسته ورغی. د سیاسي چارپو طارق فرهادي وای په ډېر امکان چې طالبانو دا نه غوښتل او د پخواني جمهوریت نظام لخوا ټاکل شوی پلاوی هم دا وړتیا نه لرله، نو همدا لامل و چې په دوحه کې خبري بریالۍ نه شوې. نو موري لازادي رادیو سر په خبرو کې وویل
باید اس کې تعصبات بیجاره چې قومي باشه چې زبانی باشه اینا رو یک طرف کنه.
موږ باید تعصبونه لمنځ یوسو که قومي وي یا ژبني. دا ممکنه ده چې سوله ایز جوړجاړی رامنځته کړي او طالبان له هغو کسانو خپلواک شي چې دوی ته وایي افراطي شي او ولس او سیاسي طبقې ته نږدې شي. بیا د بل حکومت د جوړېدو امکان شته.
یک جای یک حکومت دیگر ساخته شود.
که څه هم له افغانستان بهر د طالبان یو شمېر سیاسي مخالفین طالبان تل د بشري حقوقو په نقصونو او ټولنیزو ارزښتونو ته پنه درانوي او د یو ډلهیز حکومت په جوړولو تورنوي. خو د طالبانو حکومت تل په خپل حکومت کې پر ټول شمولیت ټینګار کړی او له سیاسونو یې غوښتي چې افغانستان ته راستانه شي او خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. خو وخت نا وخت هغه ویډیوګانې او راپورونه چې ازادي راډیو یې کاروالی نشي تاییدولی د فعالانو، پخوانیو پوځیانو د نیونې، شکنجې او وژلو پاره خبره شوې دي. تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال ټولنې یو شرط هم د ټولګډونو حکومت جوړول دي.
د 2021 کال په دوبی کې افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره عملاً په دې هیواد کې د امریکا اوږد جګړه پای ته ورسېده. د لویدیز ملاتړی حکومت ړنګ او طالبان بیا واک ته ورسېدل. د طالبانو پر واکمنېدو سره افغانستان ته له جګړې وروسته یا پوست وار هیوادونو په توګه کتل کېږي او که بیا هم یو ناامنه هیواد ګڼل کېږي. دا پوښتنه مې مخکې د مرکې په پیل کې د دفاعي چارو له شنونکي او د امریکا په ملي دفاع پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي څخه وکړه.
اساسا د افغانستان په مسله کې د امریکا قواوې یا د ناتو قواوې فقط یو بود دی. اصلي بود داخلي جنګ دی چې له یو خوا حکومت د افغانستان چې پلویانې درلوده په ملي ټولنه کې د امریکا په شمول، له بلې خوا یو شورش و چې د حکومت مقابل کې ولاړ. د امریکا بود لا تللی دی، دا بل بود چې دی په دې کې خصوصیت داده لکه چې په هر شورش کې وي که شورش د مصالحې له لارې راشي بیا نو پوست وار کېږي، یعنی فصل جنګ یو هیواد کېږي. اما که د نظامي غلبې د شورشیانو راشي بیا نو دیکتاتوري راځي. عین هغه کار کېږي لکه چې په ویتنام کې راغله. ویتنام کې امریکایان چې ووتل اصلا په خپلو منځو کې د مصالحې ته ونه رسېدل، په وجود کې کوششونه وسول. په نتیجه کې خپلو شورشیانو په نظامي لارې واک ترلاسه کړو او په نتیجه کې یو دیکتاتوري رامنځته شوله. هغه دیکتاتوري چې مشروعیت یې له خلکو نه راځي، بلکې مشروعیت یې له ایدیالوژي نه راځي. او هغه ایدیالوژي څوک نه مني، بیا د قوی په زور باندې خلک تحمل کوي.
د جګړې یو اخ بهرنیان ول بلې په افغانستان کې د بهرنیانو ملاتړ حکومت د نړیوالو ځواکونو ووتل بل اخ ړنګ شو. رنگ شوی حکومت څه فکر کوي چې ونتوانی د سولې هغه هڅه چې نړیوالو هم کلک ملاتړ کوو ثمر ته ورسوي؟
نه، دغه حکومت له ابتدانا ډېر متکي په خارجي کومکونو، لکه چې په اتیام لسیزې کې د افغانستان چپي حکومتونه په استاد شوري باندې متکي وو. دویم په خارجي امریکا باندې متحده ایالات فکر کاوه چې تر اخره پورې به امریکا او ناتو سره پاتې په خپل داسې کوششونه کوي چې په خپل ځان بسیا شي. په ابتدا کې مسله دا وه د ناتو او د امریکا هدف دا و چې بالاخره د افغانستان کې ظرفیتونه ملي ظرفیتونه دست را پورته شي چې ضرورت نورو قواو ته ونه نوي. اما متاسفانه د دست یو شریک پیدا نه شو په افغانستان کې. ډېر سیاسیونه او رهبرانو فکر کاوه چې امریکا به د دایمي دلته موجود وي او د خپلو تنظیمي او ډله ییزو ګټو په فکر کې وو. نو ځکه د دولت لپاره هغه باثبات جهادونه رامنځته نه شول او هغه د نورو تر تاثیر لاندې راغلل.
د امنیتي او دفاعي چارو لشنونکي او د امریکا په ملي دفاع پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره بشپړه مرکه د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو او د غرض ورسته د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شراخلی په دې خبرونه کې مو د افغانانو د شعر لیوی کلنی جایزې خبرو. د ژباړې په اړه مې د استاد نجیب منلی نظر اخیستی.
اوکې، د ترجمې ستر مشکل دا ده چې اکثره ترجمې زموږ د دویم لاس ترجمې دي.
د غزنی د منارونو په اړه مو د غزنی د پانتون استاد خانی خیل را شخوله.
دغه میناتوري او حکاکي او د دې پخو خښتو جوړښت سره ویني اخی حیرانی.
شعرونه لرو او چې موزیک نه وي بیا هم خلک سندرو ته لاره جوړوي. د یو شمېر نورو مطالبو تر څنګ به دا هم واوري.
ګورګورې تخره، ګورګور خوره، مومانې مال را لېږه، رنځوره یمه.
د ازادي راډیو مجلې په پیل کې یو خبر لرو، د جایزې خبر. د جنید شریف د شعر جایزه اعلان شوه. د روان 1402 کال جایزه د پروسش کال په پرتله بدله وه. داسې چې یو خو پخوا دا جایزې 500 کسانو ته ورکول کېدې، سږ کال 100 کسانو ته دا جایزې اختصاص شوې. یوه جایزه له سیالۍ پرته د کال غوره شاعر په نوم ونومول شوه. د دې جایزې لومړی ګټونکی ملاله کلیواله او نسیم ایسار شول. دوهم ګټونکی کشمیر اندړ، ځولۍ لمن او عارف روان. فوقلاده جایزه شیبې گهیز ته ځانګړې شوه او د کال غوره شاعر پیر محمد کاروان انتخاب شو. له کاروان صاحب پرته نور شاعران د دې جایزې لپاره د جنید شریف د جایزې د خوراوي پلاوي وروسته تر دې غوره کړل چې ګڼو کسانو خپل شعرونه د اګست وروستیو په ایمیل او د خواږه شعرونه ډاټ کام پاڼې ته استولي وو. د دې جایزو لومړۍ دوی $500 ارزښت لري. دوهمې درې جایزې هر یوه $300، فوقلاده جایزه $100 او د کال غوره شاعر ته $1000 اختصاص شول چې د جنید شریف له لوري به دې کسانو ته وسپارل شي. د ازادي راډیو مجلې په نورو غنو کې به هم هڅه وکړم چې دا غوره شاعران را وښخوم او د دوی شعرونه هم له تاسو سره شریک کړم. کرکتون کې وایي ش شعر هغه دی چې موږ ممکن مخکې احساس کړی وي خو اورېدلی مو نه وي. ش شعر باید څه حیرانتیا رامنځته کړي. دا حیرانی ممکن د شعر محتوا، ژغ او موسیقي پیدا کړي. خو د ګڼو ناقدانو په باور شعر په لومړي نظر لکه د تحفې په کاغذ کې پیچلی سوغات، که یې بوی پورته نه شي ممکن ورته پام ونه شي، خو چې کله کاغذ ترې لرې کړو رنګونو ته به مو ورپام شي. نو ش شعر هم کله چې څوک ولولي ممکن حیرانه یې کړي. ش شعر یو راز خوړي، هر څه نه وایي. که شعر د ریاضي له دې سوال سره چې یو جمع یو دوه کېږي پرتله کړو، نو شعر لکه پتنګ جمع ټپ مساوي یو تود نفس چې پر غاړه لګېږي. شعر هم د محتوا او هم د شغل لري پر مشخص کوي. هر شعر خپل ځانګړی شغل لري چې په هغه کې به ویل کیشي او ځای شي څو شایسته شي. په ښه شعر کې نړۍ ته په نوي نظر کتل کیشي. د شعر په اړه کتابونه خبرې کېدای شي، خو ګڼ کسان شعر الهام ګڼي. دا خبره چې شعر یو الهام دی کله ناکله یې عملا لیدلی شو. دا بیا بېله خبره ده چې ژوند له تصادفاتو ډک دی. له همداسې یوه تصادف سره د لیبیا په درنه ښار کې نړیوال تازه مخامخ شوي دي. تیره اونۍ یکشنبه د لیبیا په درنه ښار کې 400 ملي متره باران وورید. له دې سره د دې سیمې د اوبو دوه بندونه مات شول او پر دې ښار اوبه ورمات شوې. د بندونو په اړه ډېر داسې راپورونه خپاره شول چې د درغلیو له امله سم نه و رخېدلي. د روانې اونۍ تر دوشنبه د دې سیلونو له کبله د ملګرو ملتو په وینا تر لس سره ډېر کسان لا هم تري تم ول او د موندل شویو جسدونو شمیر 1300 ته رسېده او په سلګونو زره کسان مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي. د دې پېښې په اړه به د ازادي راډیو په خبري برخه کې تاسو ته معلومات درکو. ممکن تلفات زیات شي، د درنه ښار دورانو شویو سیمو په اړه تازه معلومات ترلاسه شي، خو هغه څه چې د ازادي راډیو ادبي مجلې لپاره مهم دي هغه یو شعر دی چې په درنه ښار کې د سیل تر بهېدو 4 ورځې مخکې د همدې ښار یوه شاعر مصطفی ترابلیسی په خپل فیسبوک کې خپور کړ. د باران په نوم د دې شعر ژباړه درسره شریکوم. لمدې لارې لوڅوي قرارداد کې فساد دی او حکومت پکې ناکامه. هر سحر سحغه وینځي د مرغیو وسرونه د پیشو پستی وړی. خواران به خبردار کړي چې بامونه یې کمزوري او جیله کې یې نری. شیلې به کړي بیداری سپیرې خاورې بترې څنډې او غزونې د وچوبي. باران نقشه د شیګڼې او لوی زیری خو زنګ دی د خطر. مصطفی ترابلیسی لکه چې اروا شکه شوې وه چې سیل را روان دی او درنه ښار پسې وړي. خو دردمنده کیسه دا ده چې په خپله مصطفی ترابلیسی هم همدې سیل ورسره یووړ او د مرګ خبرونه یې خپاره شول. په نړیوالو ادبیاتو کې نوستر اداموس هغه شاعر دی چې ډېرې وړاندوینې رښتیا شوې دي. دی فرانسوی دی. په 1568 کال کې مړ شوی. د کتونکو په باور د په یوه څلوریزه کې د نړیوالې لومړۍ جګړې پیشګویي داسې کړې. په لویدیځ کې به سخته جګړه وشي، ډېر کسان به ووژل شي، ورپسې به اخیستونکې ناروغي خپره شي، ډېر انسانان او څاروي به له منځه یوسي. دا پیشګویي همداسې وشوه لکه نوستراداموس چې پیشګویي کړې وه. د هیټلر وړاندوینه هم 2 پیړۍ مخکې کړې ده. دی په یوه څلوریزه کې وایي د لویدیځې اروپا لرې پرتې سیمه کې یو ماشوم په یوه بېوسله کورنۍ کې زیږي. دی به په خپلې جرارې ژبې خلک تیر باسي او ډېر پوځ به د ختیځ په لور روان کړي. د نوستراداموس په شعرونو کې د ناپلیون په باره کې هم پیشګویي شوې ده. د فرانسې د شاهانو په برخه کې هم په شعرونو کې ګڼې پیشګویانې کړې دي. کله ناکله ځینې وایي چې ممکن تصادف د پیشګویي سبب شي. یو نیم وخت بیا ځینې په دې اندي چې تکرار او بیا تکرار تصادف ممکن نه دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو شمېر افغانانو په اروپا، امریکا او نور نړۍ کې ځینې کتابونه او تر ډېره بېلابېل مطالب پښتو ته ژباړلي دي. د ژباړې لپاره چې څومره ښه ژباړه مهمه ده، شایي هم دومره د ژباړې لپاره د مناسب اثر انتخاب مهم وي. موضوع مې له استاد نجیب منلی سره شریکه کړې ده چې نن سبا په فرانسه کې ژوند کوي او په خپله له نورو ژبو پښتو ته د ژباړې اوږده تجربه لري. لومړی به له ښاغلي منلی څخه دا واورو چې د خپلې تجربې له مخې نویو ژباړونکو ته څه لارښوونه کوي.
زموږ په افغانستان کې پښتو کې د ترجمې ستر مشکل دا ده چې اکثره ترجمې زموږ دویم لاس ترجمې دي. د فارسي نه یا د اردو نه ترجمه شوي دي. او ته دې خبره چې په ترجمه کې دویم لاس خپله ترجمه ستونزمن کار دی او د متن په انتقال کې ډېر بریالی میتود نه دی. دویم لاس ترجمه خو بیخي د متن سره سره پرې کوي. نو اوس چې زمونږ افغانان بهر ته راغلي دي او دلته زموږ ژبو سره آشنا شوي دي، دا اول لاس ترجمې زمونږ په ترجمو کې زیاتېږي او دا یو ډېر مثبت کار دی.
د همدې ترجمو
هغه منفی اړخ ته که څوک راشي. ډیر کله دغو افغانانو چې په نورو هیوادونو کې زده کړې کړي دي او له پردۍ ژبې سره ډیر ښه آشنا سوي دي، دوی بیا په خپلې مورنۍ ژبې برلاسه نه دي، که څرنګه؟
نو پاسه څوک چې ژباړه کوي هغه باید په دواړو ژبو باندې برلاسه ولري، او هغه ژباړونکي اول شرط هم دا دی چې په دواړو ژبو باندې برلاسه واوسي. دا به د سیمې پاس کوم چې دا خبره حاصله ده، که څوک په یوه ژبه باندې برلاسه نه وي بیا په ژباړه په هغې ډول نه شي کولی. مهمه خبره دا ده چې دغه ته چې ژباړې کوم شیان دی، انتخابوي او څنګه انتخابوي، که چیرې د مسلکي لحاظه په کې برلاسه وي هم یوه خبره ده، او دا هم باید په نظر کې ونیسي چې په افغانستان کې بازار لري، او د هغې بازار سره سم که چېرته ژباړه وکړي نو ژباړه د خپرېدلو یو څه پراخ امکانات پیدا کولی شي.
په دې برخه کې چې ما وویل چې ځینې افغانان بیا په مورنۍ ژبه برلاسه نه دي، په اوسنۍ نړۍ کې چې ورته ګورو دا یو ځایي ګروپي هڅې زیات شوي دي. یو کتاب ممکن څو کسان یو ځایي ولیکي او تالیف یې کړي، څه فکر کوئ چې که چېرته دغه نوي ځوانان چې له پردیو ژبو سره آشنا دي دوی له ځینو نورو لیکوالو، فرضاً تاسو په فرانسه کې یو ځوان وي او له فرانسوي یو شی پښتو ته ژباړي، که دوی داسې کار وکړي چې فرضاً دغه خپل متن له تاسو سره شریک کړي او تاسو له دوی سره مرسته وکړي، بهتر آثار به رامنځته نه شي؟
دا د هنري اثرونو د ایډیټ مسله یوازې د ژباړې پورې نه ده تړلې. ټول هنري تحقیقات کېدای شي چې یو چاته بل چاته وسپارل شي چې هغه یو نظر پرې ورکړي وګوري، او هغه ته دې خبره ده چې د هنري تحقیق په کولو کې مرسته کوي. مګر د هنري تحقیق د ایجاد لپاره دغه مرسته کافي نه ده، دغه داسې ده
او خو بیا هم د دې له خطره چې د ژباړې په برخه کې دغه تشه محسوسه ده چې څوک له خپلې افغاني ژبې سره آشنا نه دي. افغانان اکثره د نوی نسل په کور کې یوازې دي، ممکن د تفاهم ژبه زده کړې وي لیکن هغه د ژبې عمق ته نه وي کښته سوی. د همدې له خاطره یو څه ډېر ضرورت په دې برخه کې نه احساسېږي چې د دوی متن تجربه کار لیکوال وګوري.
نو دا واضح خبره ده چې چاته څوک په ځان باندې باوري نه وي هغه باید خپل متن داسې چاته وښیي چې په هغه باندې باور ولري. دا دلته که په کور دننه وي، په افغانستان کې هم هغه څوک چې په بهرنیو ژبو باندې تر یو حده پوهېږي او په خپله ژبه کې د لیکوالۍ تجربه نه لري کېدای شي د عامې ستونزې سره مخامخ شي، نو هغه څلور ورځې چې کوم ځای کې ژوند کوي باید چې څوک ځان ته په یو برخه کې په دې باور وي چې تشه لري، هغه باید دغه تشه په بل څه مرسته ډکړي.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړله چې ځینې کسان چې څه ژباړي په بهرنیو هیوادونو کې دیت هم باید وګوري چې په افغانستان کې تقاضا څه ده، خلک څه خوښوي. په دې برخه کې هم مشورې ضرور نه دي، ځکه چې ځینې کسان ځینې شیان ترجمه کوي او دوی ته هغه اثر بهتره ښکاري. فکر نه کوي چې په دې برخه کې مشورې پکار دي، او د مشورو له خاطره دا مشورې که انفرادي نه وي آیا افغانان نشي کولی چې په بیلابیلو ملک هیوادونو کې ځینې غونډې را جوړې کړي او دغه د غونډو له لارې بیا دغسې مشورې هم ترلاسه کړي چې څه وژباړي او څه د وطنوالو په درد خوري؟
مشورې هم ضرور دي، د مشورو تر څنګ هماهنګي هم ضرور ده، ځکه چې یو اثر که څو کسې ژباړي دا په یو ډول باندې د وخت زیاده، نو په دې برخه کې مشورې ضرور دي، هم د هماهنګي ضرور ده، او د مشورې د هماهنګۍ لپاره یوه لار غونډې دي، بله لار یې انټرنیټي وسایل دي، او درېیمه لار یې طبعاً محلنۍ دي. دا ټول وسایل باید کار واچول شي ترڅو د افغانستان د ژباړې بهیر تر یو حده د ضرورتونو سره ځان عیار کړي.
له استاد منلي څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته شعر نه شعرونه لرو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
لطفی لالهاند د انزورګر شاعر نور محمد لهو یو شعر د کلمه کړی دی او سجی رادیو ادبی مجله پروګرام ته را لېښلی دی.
یو سیوره او سو شګی سپوږمۍ زهم ستا پسیر شو اورز پورز یواز کیگم لکه هغه غریب غر چې یو باغ یې کانی وړي اوس لخپلو یو څو شګو سره ناست دی خپل بی وخت مړ شوی درانه سیوری پسې ژاړي سپوږمۍ زه هم ستا په څیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه د مرغۍ وروستی بچوړی چې مور د چا د ښکار دام کې کیوتې او دی لا هم منتظر دی سپوږمۍ زه هم ستا په څیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه ګڼه ونه چې د منی په موسم کې له سره زیر ټیکرې په ځمکه ولوي هره پاڼه په ورو ورو ورنه یوه یوه بیلیږي نو ای خدایا نو ای خدایا 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 لویا خدایا یو خوږ بوټی یم ګنډیر نشم ډارېږم زه له ډېر یوازیتوبه ستا په څیر نشم ډارېږم
لا اخلي لا لهان څخه مننه چې د نور محمد لهو شعر د کلمه کړ دا سدي رادیو د بي مجلې د خبرونه په دې برخه کې یو نسم لرو دا په دې سپوشمې نسم چې دوی په خپل شخصیت کړی او په سدي رادیو مجلې پروګرامي لورا ولای دی
تک جنت غواړي جنت دستاوي تک جنت غواړي جنت دستاوي دی جنت ټول کرخه او هغه کل شی به هغه سپینچک مرغی هغه دیونو غایست هغه بلبل او هغه خو غبابیل هغه شوده او هغه سپین پیروی هغه روانه دی شراب او ویاله هغه لمه یو ډک ډک پیاله هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انځور هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انځور او هغه نور هغه د خدای پاک دیدار تک جنت غواړي جنت دستاوي تک جنت غواړي جنت دستاوي خو هغه سپیڅلی هورې درته بخلی نشم تک جنت غواړي جنت دستاوي خو په جنت کې بدی هورې زیم خو په جنت کې بدی هورې زیم
د غزنی دوه لرغونی منارونه د کابل کندهار لوی لارې ښکاري دا دوه مناره 800 متره لوی بل لري دي چې د غزنی په ختیځ کې له پیړیو راهیسې دنګ ولاړ دي د دې منارونو په اړه زموږ همکار په غزنی کې د پانتون د استاد نقیب الله خان خیل نظر اخیستی دی
دا د غزنوي امپراتوري د وروستیو دوه پادشاهانو د خاطراتو د تلپاتې والی منارونه دي چې دلته په غزنی کې دنګ ولاړ دي
دلته د خاطرات تاسیات کو دي د څه ډول خاطرې په دوی پورې تړلې دي
هغه منار چې د روزې طرف ته یادې سلطان محمود غزنوي زیارت ته چیرمه ده دا د بدرایم سلطان مسعود سید علاء الدوله په نامو باندې په تاریخونو کې شهرت موندلې ده غو جوړ کړی ده د دغه منار په اړه باندې تاریخونو راخستې دي چې دا په 402 کې د خپل نوم د تلفاتی والی په خاطر دغه منار دلته جوړ کړی ده. دغه منار جوړښت یو جالب طرز باندې سوی ده، اته زولی لري او دغه میناتوری او حکاکی او د دې پخو خښتو هغه جوړښت سره ویني بیخي حیرانیږي چې په هغه وخت کې څه ډول انجینرینګ سیستم په لاره چول سوی ده.
دا خو هغه منار ده چې د غزنی ښار ته نږدې نه بلکې د روزې خوا ته نږدې ده، د سلطان محمود د زیارت خوا ته. دغه دوه منار چې موږ تاسې وینو بازار خوا ته چې نږدې د بالاحصار خوا ته، د دغه منار هغه شالید څه ده؟
دغه دویم منار چې دا د سلطان بهرام شاه په وخت کې چې د دریم مسعود زوی و د هغه په وخت کې، او دا د غزنی د واکمنانو وروستی پاچا ده چې د بیا وروسته له غوریانو سره ډغرې والې دي او جنګونه یې کړي دي، او د ده د پاچاهۍ نه وروسته چې بیا سلطان علاءالدین راغلی ده او په غزنی کې هغه د اور داستان چې ده هغه رامنځته سوی ده. سلطان بهرام شاه په اړه باندې ویل کېږي چې دی یو فرهنګي سړی و، د ده په وخت کې ډېرو شاعرانو د ده په نامو باندې شعرونه لیکل او دته به یې ډالۍ کول او دی به ډېر زیات خوښېدو، یعنی دی د خپل نوم او د خپل شهرت ډېر تږی و. د په اړه باندې دا هم ویل کېږي چې حکیم صنایع د ده په عصر کې ژوند کول، او حکیم صنایع د ده په دربار کې د ډېر عزت او عظمت خاوند و، او حدیقه صنایع او بهرام شاهي کلیله او دامنه دا هم ده ته لیکل شوي دي او ده ته ډالۍ شوي دي. نو هغه هم په 1512 کې چې 1512 تاریخ هم د بهرام شاه د پاچاهۍ د فایل تاریخ ده، هغه دا پتیلی و چې د خپل نوم د تلفاتی والی یا د پلار په څیر باندې دی هم د لوی واکمن د یادګار د پاتې کېدو لپاره دغسې یو منار جوړ کړي. تاریخونه وایي چې دی دومره تغی و په دغه منار کې یو ځای کې وګوري دا د نوم یې دومره غټ لیکلی ده چې څوک هغه القاب چې ده ته کارېدلی دي هغه القاب په هغه وخت سلطان محمود غزنوي ته کارېدل، یعنی دی ځان له هغه سره په القابو کې یو شان بولي. نو دغه منارونه چې دوی جوړ کړي دي پر دغو سیمو کې پلار زو جوړ کړي دي، او هدف یې دا و چې د خپل نوم او د خپل یادګار نسلونو ته په میراث پرېږدي.
په دې باندې چې په حکیم صنایع باندې بیا خبرې وکړو، تاسو یې دلته ذکر وکړو، دغه منار باندې بیا خبره کوو، هغه حیثیت چې دوی د خپل واکمنۍ یا دوی د خپل تاریخ ته ژوندي ساتلو دپاره ساز کړي دي، جوړ کړي دي، هغه تاریخ، هغه شهامت یا هغه د دوی د امپراتورۍ نښه اوس پکې معلومیږي؟
تاثیر صاحب، دغه د منار چې د روزې طرف ته ده، سلطان مسعود منار، دا نږدې 6 متره جګ و، خو د وخت حالاتو شرایطو پخوانیو کلونو کې د ناورینونو یا طبیعي یا تصنوعي دا نړولی دي،
یعنی ځینو جګړو هم نړولی دي،
طبیعي ده. او اوس یې یوازې که ډېر په راسره متر کې تر 25 متره زیات نه ده پاته، او دا بند منار هم 55 متره د بهرام شاه منار چې د ښار طرف ته موقعیت لري، دا منار 55 متره اوسې هغه ممکن تر 40 متره اضافه نه یې پاته. خو د دغه منار هغه اساس یې شته، خو هغه د منار هغه دنګواله یا په اصطلاح د منار هغه تاریخي عظمت تر یو بریده پورې له منځه تللی ده.
دغه منارونه چې د سلطان محمود د کورنۍ په غړو پورې تړلي دي یا په هغوی پورې ارتباط لري، د دل امپراتوري یا د دل ژوند څومره کلونه وروسته دا بیا جوړ شوي دي؟
که څه هم دغه دواړه سلطان مسعود او سلطان بهرام دا دواړه هم د دغې سلسلې یا د دغې کورنۍ غړي دي، نو د دغه کورنۍ سلسله ده او په دغه روانه ده نږدې 100 کاله یا 120 کاله داسې په بر کې نیسي لغ نه وروسته.
دغه د ځمکې انتخاب یا دغه ځای انتخاب دی ډېر عجب انتخاب کړی دی زما فکر باندې، یوې خواته غرونه دی خواته بس دغه د ښار او بلې خواته داسې، شاید په دغه وخت کې به په هغه سیمو باندې چې دغه کلی ده په دې کې به اوبه تللې، دغه د انتخاب ولې داسې کړی دی دغه جوړې دغه منارو د جوړې ده؟
تاریخونه وایي دغه سیمه چې وه په هغه وخت کې دغه سپیره نه وه لکه اوس سیمه او تا وینو، دغه سیمه ډېره سرسبزه وه. هغه د سلطان سبکتګین زیارت کوینې، سلطان سبکتګین زیارت دغه سیمه د افغان شال په نامو په تاریخونو کې راخیستل سوې ده، او دغه سیمه کې په هغه وخت کې ډېرې لویې ودانۍ وې، او رسول پلک جومات هم یادونه دغه د سلطان هغه د بهلول صاحب د باغوب شاوخوا کې دلته کړې ده، چې هغه هم له تاریخي پلوه ډېر لوی جماعت او ټول هغه مواد چې دلته کارېدلي دي هغه له هندوستان راوړل شوي وو. د رسول پلک په اړه داسې ویل کېږي چې په یو وخت کې 10,000 کسانو لمونځ پکې کول. نو دغه سیمه اوس تخریب شوې ده. کړې دغه سیمې لوړوالی په وخت کې خو دغه هغه طبیعي حوادثو دغه څخه په امن کېده هم یو ضرورت وو. نو دغه سیمې سطح له نور ښار نه لوړه ده. او یو بل خبره ولسی روایت ده، علمي اساس نه لري. روایت ده چې دغه امپراتورانو د دغه منارونو جوړولو اړتیا دا وه چې په سر کې به یو یو څراغ ورکړی وو، او دا څراغ باید د شپې بلیدو. که څه هم دا د منار داخلي جوړښت که وګورې، د منار سر ته سړی ختای شي، لار لري، خیزي نو په مابین کې لار لري. نو یو سړی به موظف و د شپې به څراغ کول تر څو هغه کسان چې د غزني په استقامت را روان دي لار ترې ورکه نه شي، او هغه روشني لار ور پیدا کړي په تاریکي کې. دا هم ده. نو د دغه انتخاب د ځمکې لوړوالی او د دغه سیمې طبیعي جوړښت باعث دې سوی د دوی دغه سیمه کې هغه جوړ کړی ده. او بل سلطان مسعود هم د خپل هغه له څنګه د خپل منار تر څنګ دلته دفن سوی ده.
یعنی اوس یې دلته د زیارت معلومیږي چیرته
زیارت؟ خو ما درته وویل چې د زیارت خو کله چې هغه راغی علاءالدین دغه سیمې ته راغی، دا زیارت یې وسوځول. زیارت ټول زیارتونه یې وسوځول، یوازې د سلطان محمود غزنوی زیارت ته احترام کو تقدیم کو، د سلطان ابراهیم زیارت ته، او مسعود دی اول دغه درې زیارتونو ته څونه وځ ک خپل لخرو ته وځ په دغه درې زیارتو باندې به کار نه لري. است
دغه منارې ګورې چې موږ ته ګورې ډېر لوړې دي. یعنی تاسو ول په وخت 55 یا شپېته یا څلوي شار سوچ به کنه دومره متر لوړې وي. اوس خو تقریبا هغه د 22 متر او 25 متر پاتې دي. داسې د سنگر کار موږ ځخه خصل سوې ده کنه ورته خصل سوې
په دې اړه ما څه نه دی لیدلی چې دوی سنگر په توګه باندې کار ترې اخیستل سوی یا به نه یې اخیستل سوی. دا نه د جوړېدو هدف یې دا و چې خپل یادګار پر دغه سیمه کې تلپاتې کړي.
یعنې داسې کار کوي ورڅخه اخیستل سوی چې مثلا د استخباراتي کار یا د جاسوسۍ کار چې مثلا د یو چا لشکرې راتللی یا څنګه و او دوی لیدې، داسې کار ورڅخه اخیستل سوی.
دغه سیمه خو د هغه د کاروانونو لار وه. لخکر یو ترجمه سی به هندوستان ته تلل هم پر دغه لار بتلل دی، ورېښم لار هم داوه. او داسې ویل کېږي د غزنی زوړ ښار یا د غزنی بالاحصار چې اوس جوړ سوی ده، له بالاحصار له جوړېدو نه مخته هم دلته یو نظامي قرارګاه وه. او د دې نظامي قرارګاه د جوړېدو هدف دلته دا و چې دغه لو لار وڅارل شي له دغه لوړ له نقطې نه. ممکن همدا به هم و ځکه په دا منځ کې لار پورته کېده، د دې ښکارندویي کوي چې د اړیکې له سر سره حتمن تحکیمي وي. خو دغه د رڼا بلیدل ځکه هغه سلطان بارام شاه او سلطان مسعود دواړه هغه ته تللي هندوستان ته وار وار له کروانو سره تللي دي. دوه ځلې سلطان مسعود تللی ده، دوه ځلې سلطان بهرام تللی ده. نو ممکن د خپلو لښکرو ته د استقامت معلومولو لپاره یې دا کار کړی.
هغه وخت کې په دغه منارې یو ډېر تاریخي حیثیت به درلود، یو ډېر شهامت به درلود، ډېر لوړ شی به اوس هغه شان پاته دي که نه دي پاته؟
د دغه منارو تاریخي ارزښت خو وسته ځکه په هغه وخت خو د هغه عصر مطابق جوړې سوې وي. تاریخي ارزښت یې وسته اوس که څوک ویني د دوی له جوړښت نه، د دوی له میناتوري نه، د دوی له هغه انجینري نه سړی ډېر څه زده کولی شي. تر یو بریده پورې یو 50% هغه تاریخي او یا هغه د هغه وخت د انجینري له سیستم سي څوک وویني حیرانېږي ورته.
افغانستان په ځانګړې توګه غزنی هغه ولایت دی چې دلته تاریخي آبدې، تاریخي سیمې او نور لکه دا منارونه او دغه داشان دا وخت په وخت باندې طبیعي پیښو، جګړو او ځینو نورو ستونزو سره مخ شوي دي او هغوی زیان ورته رسولی ده. د طبیعي پیښو، د جګړو، د دغو شیانو د مخنیوي دپاره څه باید وسي؟ چې دغه منارې تقریبا چې دا اوس ستاسو په خبره 22 متره یا 25 متره پاتې دي، چې دوی په دغه ال پاتې شي، تر دې کوچنۍ نه شي.
یو کار شوی ده د دې منار د تحکیم لپاره په سر یې یو انچادر راچولی ده چې دغه انچادر د باران، د اوبو یا د طبیعي آفاتو تر هغه اغیز کموي، له منځه یې وړي. دوهم شاوخوا یې هغه سنګکاري سوی ده، بیخی هم محکم سوی ده. فکر نکوم سی هغه بسی خو بیا هم نور هم که یونسکو یا فرهنګ تجمن موسسات څخه دا اوس نړیوال شهرت اخیسته ده، نړیوال تاریخي حیثیت لري. نو د دغه په ساتلو، د دغه په پاللو، د دغه تاریخي عظمت ته په کتو باید د دغه په وخت وخت سره نه وسی او هغه کوم طبیعي آفات ورته پیښ وي یا نور مشکلات ورته پیښ دي، غوښتل منځورو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره ګډ کار وکړي.
نقیب الله خان خیل د غزنی په پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
پربوري د هر وړي په موسم کې د کونړ په یو شمېر غرونو کې پخېشي جنیا والا کانې راټولوي، څوک خپل خوري، څوک نورو ته سوغات لېشي او یو شمېر بیا د پلور لپاره بازار ته وړي. اسدآباد ته په دې راپور کې په ګورګورو پسې ځو.
دوویش کلن سراج الدین د اسدآباد ښار کې پر یو لاسي کراچۍ شل کیلو ګورګورې چولی او د سرک خی اړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی. وایي
د غرون خلک راوړي او موږ ته تخلو بیته در خرڅو یو 5 روپۍ غرمی کې موږ تم پاتې کیږي، دا غوم پکې یو 5 روپۍ نه فقدا خیا سریږي. دا یو خامه و د ګورګورې په کونړ کې ډیره ده، په زیات اندازه د ګنجګل ګورګورا شو، د مرور شو، دا دغه سينورو زین نوم راځي.
د هغه په خبره چې ګورګوري نجونی هلکان او لویان ټول خوخوي او یو شمیر کسان خو یې خپل دوستانو ته د ډالۍ په ډول نور ولایتونو ته هم وړي
او د توپې په شکل ننګرهار ته، کابل ته، لغمان ته، دله پوتم ته لګل کیږي. دا و چې دیم شي خلک د چاو سره خوري، ډیره خواګه میوه ده، د خوند لپاره خلکو د ګاړې نه اوچتای پلاس کې نیولې پلارې خوري، کیلو په 150 روپۍ.
مرابره هغه ولسوالی چې پکې د ګورګورو زیات قدرتی بوټي شتون لري. د همدې سیمې اوسیدونکي لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګوري د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده، خو د دې ترڅنګ د خپل ارزښت له امله پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لاره کړې او زیات یې ینجونو ته ویل شوي او یا هم نجونو ویلې دي.
د اوړي په موسم کې په غرونو کې ګورګورې پخېږي، د هماغه سیمو خلک غرونو ته ځي، ګورګورې راڅنډي، بیا یې راوړي بازار کې خرڅوي، په رېړو باندې انبار خطي او خلک ورځي او ګورګورې اخلي. دا د خلکو د کاروبار یو وسیله هم ده. هغه څوک چې دغه ګورګورې خوري، دغه توروالی، دغه سره د شونډو توروالی، دغه ټول شیان په ادبیاتو کې راغلي دي، چپې ویل شوي دي او زیاتره د نجونو لخوا نه ویل شوي دي. ګورګورې تخره، ګورګور خوره، مومانې مال رالېږه، رنزور یمه.
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونې او بوټي هم وهل شوي، خو اوس حکومت ته په کار دي چې د نختارو، څیړیو او نورو ځنګلونو تر څنګ د ګورګورې هم له وهلو وساتي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې له ولسونو د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ په زیاتو ولسوالو کې دغه ګورګورې وجود لري. چړې غوندې یو کلک بوټی دی، چړې چې کوم ځای کې کېږي هغه ځایونو کې دا هم کېږي. یو خاصیت یې دا دی چې دا په ګرم علاقه کې ډېرې کېږي، او څرنګه چې نور بوټي د وطن او د علاقې ښکلا ده، نو دغه هم یو میوه ده او د علاقې یو ښکلا او یو نوم دی. داسې بوټی دی چې هغه په خپله راخیږي، بیا ته د اوبو هم ضرورت نشته دی او میوه هم ده. نو د ټول ولس نه همدغه غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې دغه ګورګورې وجود لري، د دغه د بوټو خصمانه وکړي، ساتنې وکړي او د وهلو نه وساتي.
د ګورګورو بوټي د کونړ، خاص کونړ، سرکانو، مرورې، شلتن، شیګل، وټپور، اسمار، څوکۍ او د یو شمیر نورو ولسوالیو تر څنګ د ډیورن کرخې بلې غاړې، باجوړ او مومندو کې هم شتون لري چې له درکه یې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د خبرونه په روسیو کې غزنی ته مخ کو، د اتن ډول او موسیقي ولایت ته، هغه ولایت ته چې نن سبا په کې پر ټنګ ټکور بندیز لګیدلی، خو پر موسیقي مین بیا هم خپل غم کوي. څرنګه په دې راپور کې سره اور
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم
دلته لسکونه ځوانان سره راټول سوي تر څو د دغه واده خوشحالي ولمانځي. دلته نه رباب نه هارمونیا او نه هم ډول سته، خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غوړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزني کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې ډولونه او اتڼونه رواج لري، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي. همدارنګه په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګېدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره د هغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي دغسې بېډنګه ډونګه تېره کړي. نو مطلق یو مخ خو ټکه نه ده لوېدلې، حد اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راواخلو ورسره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی، دی هم وایي چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزني ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کې چې په خوښۍ وي، د چا زوی به پیدا سوی، چا به کوزده کړی و، د چا به واده و، نو دغه د کلي ځوانان دغه ملکي ځوانان به ټول سره راټولېده او یو کوچنۍ میله بې نیولې او ساعت او ساتېری به و. اوس په موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی د ځوانانو مایوسه یي. کله کله چې برابر شي سره، نو بیا ځوانانو باندې کې داسې یو څوک چې لږ غاړه لري، لږ مثلا هغه د اوازونه وریا دي، یعنی سروبور سره برابرولی شي، نو هغه یوه کوچنۍ سندره مندره وایي او تر څنګ یې بشکه دریا همدغه شی وایي، نور ځوانان بیا لاس ورټکوي او کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقۍ د لګېدلي بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
دا سندر بل ټنګ ټکور سره له استاد شاولی څخه واورو. آزادی راډیو ادبي مجله براوند غاړو. تر بلې ویمو خدای مل.
زلد را ژوند ک په خوانه سندر وایا، ماتا کندارے کندارے سندرے بلبل خو گل نگرار بلبل دے ماتا خاندارے خاندارے سندرے کابل خو گل نگرار بلبل دے ماتا خاندارے خاندارے سندرے پیدا بن سے کاندہار پشان ملکوں ماتا خاندارے خاندارے سندرے